هم دی ونډي ورته وای او شلوري د سیالي هم ستا نو خدای دی وکړي چې موږ په دغه سیالي کې خپل هیواد ته ورته هم ډک لاس راسو. زه مطمئن یم په یو خبره خدا ده چې د ډېره وخته خلکو دا شکایت هم کوه چې روزونکی نشته، اوس هغه دی روزونکی هم راغی، هغه به هم انشاءالله زیمبابوې ته رسیږي په دغه سفر کې. نو خدای دی وکړي چې هغه نوي لوبغاړو ته چې چانس ورکول شوی دی چې هغه هم ښه وځلیږي او په مجموع کې د افغانستان ملي لوبډله یو ښه دستاورد ولري.
انځم ملحق چې د کرکټ بورډ لخوا نوی روزونکی ګمارل شوی دی، دوی مخکې له مخکې ځي یا له ټیم سره یو ځای زیمبابوې ته رسیږي که څنګه؟
په دوبۍ کې به سره یو ځای کیږي انشاءالله. تاسو ته معلومه ده چې افغانستان ملي لوبډله هم سفر وکړي، لومړی به دوی دوبۍ ته ځي، بیا به دوبۍ نه زیمبابوې ته سفر کوي، هوا هلته به دوی سره یو ځای کیږي انشاءالله په دوبۍ کې. او دغه نه مخکې چې رسمي سیالي شروع درې دوه دوستانه سیالي هلته د دوی دغه مالي ټیمونو سره کوي، نو په هغه کې به هم د هلته شتون ولري هغه د لوبډلې ټول. دا چې موږ ټول د ملي لوبډلې هغه تیر ډیټا ورستولې ده، خو په هر حال چې د نږدې سه وګوري هم به دوی سره بلد سي. دغه سیالي هم دغه دپاره دی چې د تمه لوبغاړي معلوم سي، بیا د ده سره د افغانستان د کرکټ بورډ تخنیکي مرستیال ښاغلی تاج ملک عالم هم ملګری دی چې هغه دغه سفر مشري په غاړه لري. نو انشاءالله په دواړو به همکاري سره کوي. او په مجموع کې تاسو معلومه ده چې انضمام الحق هغه یو لوبغاړی دی چې هغه په دنیا کې دغه په اصطلاح باندې د رنزونو ماشین حسابل کېدی. ټول خلک هم دا شکایت کوي چې د افغانستان د ملي لوبډلې د بیټینګ شعبه څه کمزورې ده. نو موږ د دې ځل په دې خاطر باندې کوشش وکړو چې مکمل یو بیټسمین خپل روزونکو وټاکو.
مننه ښاغلی فضلی، داسې ویل کېږي چې د کرکټ دغه لوبې به په ژوندۍ بڼه نه خپرېږي، آیا دا حقیقت لري که څنګه؟
بالکل، موږ ډېر کوشش وکړو ځکه چې هغه ټین کرکټ چې هغه یو نړیواله شبکه ده، نو دا هغه لګښت یا مصارف زخت زیات راکلي، خو بیا هم موږ ډېر کوشش وکړو. در دې مال افری خدا سمال میږي چې دغه سیالي په ژوندۍ بڼه نه دي، خو البته د مالی ریډیوګان د خواسته او د افغانستان د کرکټ د فیسبوک پیج نه به هم دغه بال په بال باندې ټول یوادوال ته انشاءالله موږ معلومات ورکو.
د لوبول میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پاتې رسیږي. تر بلې اومز صفی الله ستانګزای په پاک او بخون کې خدای سپارم.
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړون کای ننګیار ناشنا
خواږو اوریدونکو سلام. کار، خدمات، ارمان، احساس دا هر څه اوس د موډو لیدلې دي، ځکه چې اوس نه څوک کار کوي او نه هم خدمات، نه څوک کوم ارمان لري او نه هم کوم احساس. بس ټول په همدې کې دي چې څنګه پیسې پیدا کی او یا هم څنګه له یواده وتښتي. خبرونه له رئیس سره په مرکې پیل کوو. وا به ورو چې رئیس صاحب څه پلانونه لري.
رئیس صاحب کله خپل کارونه پاک لرته وای؟
موږ غواړو ډیر کارونه وکړو. د همدې لپاره مو 50 کلن پلانونه جوړ کړی دي. هیوادوال که ژوند دیونو 50 کال وروسته به د موږ د کار او خدمت نتیجه حتما وګوري.
تر 50 کلونو به کله د نسل پاتې وي چې د تاسو د خدمت او کار نتیجه وګوري؟
که ژوند دیو نو خامخا به وینی، او که خدای مکرم مړه شي وو نو بیا به موږ د قبر شناختی وروټکو او بیا ورته وایو چې موږ خپل ژمنې پوره کړې.
له 50 کلونو مخکې ولې دغه نتایج نشي معلومېدلې؟
ځکه چې تاسو وینئ چې دا ډیر سخت کلونه دي. زه همیشه وایم چې دا سخت کلونه دي او موږ هم لګیا یو کار کوو. د سلو افغانیو پروژه هم سیړو، او که چیرته غبن پکې وو نو ردوي.
د سلو افغانیو د پروژو څېړل مو وخت نه ضایع کوي او د میلیونونو پروژو له څېړلو نه مو نه راګرځوي؟
نه، حساب له یو پهلی او مخپور ته چې د همدغه منطق پر بنا موږ مخته ځو. د دې منطق یوازینی تاوان د وخت ضایع کېدل دي، خو په طویل المدت کې ګټه ډیره زیاته ده.
خود تاسو وخت لاسیږي او بیا نور خلک راځي چې کېده شي غوی د تاسو له منطق سره مخالف وي.
موږ امیدوار یو چې له منځه به نه ځو، موږ به بیا هم کامیابی
په څه ډول؟
لکه د لومړي ځل غوندې.
که مو عمر اجازه درنکړي
راکوي. قدرت ډیر کافر شی دی، قدرت د سړي عمر اوږدوي. موږ همدا تمه بلکې باور لرو چې عمر به مو اوږد شي او د خپلو 50 کلونو پلانونو نتایج به ووینو او 50 کال وروسته به دا ملا ډیر ښه آینده ولري، ډیر اقتصادي پرمختګونه به شوي وي او خلک به ډیر مرفه ژوند ولري.
دلته که په بهر کې
پوه نه شوم،
مقصد مې دا دی چې همدا اوس زیاتره ځوانان بهر ته تښتي او که دا لړۍ همداسې دوام پیدا کړي نو 50 کاله وروسته به هیڅوک هم نه وي پاتې.
مقصد مې دی چې مرفه ژوند به ولري او په بهر کې خو به لا ډیر آرامه وي.
د لنډمهاله پلانونه په برخه کې څه اراده لرئ؟
لنډمهاله پلانونه هم لرو، هسې نه ده چې یوازې اوږدمهاله پلانونه لرو.
مثلا څه ډول؟
مثلا کال دا وخت به مو لسو تنو بېکاره ماسترانو ته کار پیدا کړی وي، اته تنه بېسواده ځوانان به مو عربو ته لیږلي وي، کم له کمه به مو دوه درې د ژاولو او پوقانو کارګاوې جوړې کړې وي تر څو چې د ژاولو او پوقانو له اړخه خودکفا نشو مخته نشو تلی.
د روغتیا په برخه کې څه لنډمهاله پلانونه لرئ؟
په همدې نږدې ورځو کې د پلو کښتۍ په سر خرڅېدونکي درمل ګورم، خپل ورزم. اوریدلی مې دي چې هلته په ټوکریو کې مختلف ډول ګولۍ خرڅېږي. دغه کار د روغتیایي قوانینو مخالف کار دی او روغتیایي سکتور ته زیان اړوي. تر څو چې دغه په خپل سر د لارې درملتونونه بند نه کړو روغتیا ته ګټه نسو رسولی. لومړی به دغه کار وکړو، موږ د لارې د سر ټوکریو درملتونونه بندوو. سپام وکړی هغه خبر ته چې همدا اوس را ورسېده. بی خبر آژانس خبر را کوي چې تیره ورځ د کوډ سنګي د پله په یوه څنډه کې د هیواد اکثریت پوډریانو د یو سرتاسري غونډې په جوړولو سره د یو نوي ګوند جوړولو اعلان وکړ. پوډریانو خپل نوی ګوند د ملي خدمتګارانو په نامه ونوماوه چې ګوندي بیرغ یې له خړې شلېدلې ټوټې څخه جوړ شوی او په منځ کې د لوګیو په لخړو کې راګیر د کوکنار تصویر دی. د ګوند د سمبول په حیث ټاکلی دی. دا چې دغه ګوند ولې او د څه لپاره جوړ شوی دی، د ګوند عمومي منشي تریاک خان نیش داسې وویل:
دا چې ورځ په ورځ د هیواد حالات په خرابېدو دي، نو موږ پوډریانو هم تصمیم ونیوو چې د خپل وطني مسؤلیت د ادا کولو لپاره له پولې سوختنه راووزو او د میرویس میدان د پله پر ډګر خپل موجودیت اعلان کړو. د همدې لپاره موږ د یو ګوند د جوړولو ضرورت احساس کړ او نه ټولو ویښو ویدو بېحاله او په حال پوډریانو د غوند اکثریت په موجودیت او مشوره مو د ملي خدمتګارانو ګوند جوړ او د بنسټ ډبره مو د میرویس میدان د پله په پارک کې کېښوده. موږ له حکومت څخه غواړو چې ډېر ژر دې حکومت موږ ته پرېږدي، ځکه دوی ناکام دي. موږ پوډریان ټولو هیوادوالو ته ډډ ورکوو چې د دوی خدمت به کوو او په هیواد کې به سوله ټینګوو، ځکه پوډریان د سولې طرفداران او د جنګ مخالفین دي. هیوادوال کولی شي د موږ د دغې ادعا ثبوت د میرویس میدان پله د پوډریانو په لویه اجتماع کې وګوري چې په سلګونو او ان زرګونه پوډریان په څومره ارامه سلحمیزه او له لورینې ډکه فضا کې د پوډرو د وهلو په چارو بوخت دي. موږ پوډریان حکومت ته خبرداری ورکوو چې که د موږ وړاندیز پامه وغورځوي نو د ټولو بدو عواقبو مسؤلیت به د دوی په غاړه وي، ځکه په دې ټول خبر دي چې د میرویس میدان د پله په پوډري اجتماع کې هر ورځ د پام وړ زیاتوالی راځي او ټول هغه بېکاره او مفلس ځوانان چې حکومت بېکاره کړي او یا هم کار نه ورکوي د غم غلطولو لپاره د موږ پوډریانو له اجتماع سره یو ځای کېږي او لرې نه ده چې پایتخت پرته لکم فوزی او یا کودتای اقدام څخه د پودریانو لاسونو ته ولویږي. په اخر کې وایم ژوندی دې وي د پودریانو د ملي خدمتګارانو پیاوړی ګوند.
د قربانی غوښه به مو ډیر خوړلې وي، خو وزیرانو او یا هم نورو چارواکو ته به مو نه وي لیږلي. موین صاحب خدمت الله خان بیا زیاتره وزیرانو ته د خپل قربانی غوښې لیږلي دي. دا چې وزیرانو ته یې غوښه خوند ورکړی او که نه، په خپله یې واورئ. وزیر صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام، څوک خبرې کوي؟
صاحب ودی نه پیژندم.
نه والا وبخه،
د ټولو چارو د وزارت مسلکی موین خدمت الله خان یم صاحب. ما ویل چې د قربانۍ غوښې مزه درکړه او کنه.
زه خو د اختر په ورځو کې په دوبای کې وم، بیا له هغه ځایه تاجکستان ته ولاړم او تاجکستان نه هند ته ولاړم. که رښتیا درته وایم، د قربانۍ غوښې مې ونه خوړه.
رښتیا؟
او ولې؟
وزیر صاحب، ما څلور ښه د لاندې پسونه قرباني کړي وو. ما ویل د اختر ورځې دي، یو دوست او آشنا به هم پکې وپالم او ثواب به مې موشي. نو بیا مې د تا برقه هم در ولېږله، یو ښه چاغ رون مې در ولېږه صاحب. ما ویل چې وزیر صاحب د اختر په ورځو کې نوشه جان کې صاحب.
مهین صاحب خیر بس، دوموږ هم څو دانې پسونه او غویان قرباني کړي وو. ما ته خو یې سپیشل د غرڅې قرباني کړې وه، خو نصیب مې نه و پکې، غوښه مې ونه خوړه.
وزیر صاحب خدای مو راته ژوندی لره، کاشکې چې په یخچال کې درته ساتلی وای.
ښه وایه، خو زه د یخچال غوښه نه خورم.
ښه صاحب. وزیر صاحب، خدمت الله خان د ټولو چارو د وزارت مسلکی معین یم. تیر اختر مو مبارک شه.
مننه معین صاحب.
وزیر صاحب، د قربانۍ غوښې خوند درکه که نه؟
که رښتیا درته وایم، نو د ما کلسترول او شکر جګ شوی، نو له غوښې نه پرهیزم، هیڅ مې نه ده خوړلی.
دا څه وایې صاحب؟
رښتیا وایم.
او خفه شوم صاحب، کنه ما خو څو پسونه قرباني کړي وو. د یو پسه همداسې یو سلامت ورون مې در ولېږه. ما ویل چې وزیر صاحب به تیکبه پوخ کړي.
مهین صاحب، ولې بل څو غریب درته معلوم نه سو چې ما ته دې را ولېږله؟ ما په خپله څو دانې پسونه، غویان او خوسیم قرباني کړي وو.
صاحب، غوښتل مې خپل اخلاص درته څرګند کړم، که نه پوهېږم چې تاسې هم ډېر مالونه قرباني کوئ. هر وزیر څو پښته مړه او څو نسل ژوندي لري او د دغو ټولو لپاره قرباني کوي.
او تا هسې ځان د پسونو له ورنونو خلاص کړ.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکې وه برای افغانپور، صادق سپینغر، ستاره مینی، موسکای ساس او زه نقیب الله لاروی. که له موږ سره اړیکې نیسئ، نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 14 یو اویا، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 10 له ازادي راډیو واورئ.